جمهور آمریکا برگزیده خواهد شد. در برنامه بعدی همکارم صالح محمد صالح میزبان شماست.
ډیر مننه احمد جعفر احمدی. تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه تاسو ته ورستي معلومات درکو او په دې اړه بحث هم خبرو. خو اوس خبرونه چې د رحمت الله افغان څخه په پیل کې د افغانستان خبرونه ورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ د ګټلو لپاره یوازې څلور انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري. د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې کار یې پای ته رسیدلی. او د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ د ګټلو لپاره یوازې څلور انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري. اخوا هیلری کلینټن په 113 انتخاباتي کالجونو تمسوې ده او دواړه کاندیدان د پاتې نورو کمشمیر ایالتونو رایې ته په تمه دي. په دې اړه نور معلومات به د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واورئ. د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې کار یې پای ته رسیدلی ده او د انتخاباتي کمشنرانو لپاره یې شپږ درستنه د کاندیدانو په توګه معرفي کړي دي. د دې کمیټې غړي یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د سلګونو درخواست کوونکو له ډلې یو استنه د انتخاباتي کمیسیونونو او 15 کسه یې د شکایتي کمیسیونونو ته د کاندیدانو په توګه غوره کړي دي. دای وای موږ توانې دلیو چې د غورو کسانو له ډلې یو استنه د انتخاباتي کمیسیون او 15 د شکایتو کمیسیون ته انتخاب کړو. او ټاکل شوی نن 4 بجې په ار کې له ولسمشر او نورو چارواکو سره لیدو کاته ولرو او خپل طرحه ورته وسپارو. ښاغلی رشید زیاتوي له هر ډول فشار پرته وړ لایقه تجربه کار او کارپوه کسان معرفي کړي دي. د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټې شاوخوا یو میاشت وړاندې کار پیل کړی و او تېره ورځ یې پای ته ورسید. د 215 اتل خولي وردو چارواکي وایي چې په روزګان ولایت کې د عملیاتو پر مهال 30 وسلوال مخالفان وژلي او 10 نورې ټپیان کړي دي. د دغه خولي وردو د اماډیکو مسول محمد صادق نن ازادي راډیو ته ویل د افغان ځواکونو دغه هوایی او ځمکني عملیات د مرکز اړوند د وانه چرماګر او دوراهي په سیمه کې سوي دي. ښاغلی صادق زیاتوي چې په پیلسبي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ځینې پوځي وسایط او اصلې هم له منځه تللي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په ډاډه څه نه دی ویلي. او د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د پکتیا امنیت قومندان قدر خان زدران ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته د کوټکي په سیمه کې شوې ده. ښاغلی زدران وایي چې مین مقناطیسي و او په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په امریکا کې د جمهور رئیس د انتخاباتو ترڅنګ خلکو د کانګرس غړیو ته هم رایه ورکړې. جان مکین چې یو ځل بیا تازه د سناتور په توګه انتخاب شوی دی له رسنیو سره د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. هغه د انتخابات ډیر جالب ونه بلل خو ویل چې امریکایانو خپل پریکړه وکړه او اوس د پرمختګ په تمه دي. دا سخت ملي انتخاب و خو تل جالب نه و. په هر صورت امریکایانو خپله دنده ترسره کړه او یو نوی ولسمشر یې وټاکه. په دغو انتخاباتو توکي یو پیغام چې ډیر روښانه او چاسو هغه دا چې امریکایان اوس هم پرمختګ غواړي. ځینو امریکایي رسنیو بیا دا راپورونه هم ورکړي دي چې جمهوري غوښتونکو د استازو جرګې اکثره څوکۍ ګټلې دي. که څه هم ډیموکراټانو په سنا جرګه کې د کنټرول د ساتلو لپاره پراخې هڅې کړي خو ویل کېږي چې جمهوریت غوښتونکو د توقع خلاف پرمختګ کړی. د کالیفورنیا په ازوسا خارګوټي کې د رای ورکونې یو مرکز ته نږدې په ډزو سره یو کس وژل سوی او لږ تر لږه درې نور ټپیان سوي دي. ویل سوي دي چې حمله کوونکی نیول سوی. د لاس انجلس د پولیسو مرستیال وویل چې تر اوسه پورې داسې شواهد نشته چې دا پیښه دي د انتخاباتو له ورځې او انتخاباتو سره په تړاو سوي وي. دا د امریکا متحده ایالتونو د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال لومړنۍ پیښه ده چې تر اوسه یې په اړه راپورټ ورکړل سوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو 300 پخوانی پوځیان برمته کړي دي. د دې سازمان په وینا دا کسان په موصل کې چې د عراق امنیتي ځواکونه یې د نیولو لپاره په پوځي عملیاتو لګیا دي برمته سوي دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو 1500 کورنۍ مجبورې کړې دي چې د همام العلیل له سیمې د موصل ښار ته وتښتي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې له دې کورنیو ښایي په جګړه کې د سپر په توګه کار واخیستل سي او یا حتی ووژل سي. د نیویارک پولیسو پرون دوی ښځې چې ښایي په اوکراین کې د ښځو د حقونو د مدافع ډلې فومن غړې وې او ځانونه یې لوڅ کړي وو د رایو د هغه مرکز مخې ته ونیوې چې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ رایه ورکوله. دا ښځې تر ملا پورته لوڅې وې. هغوی په منهاټن کې د رایو د یو مرکز مخې ته د اعتراض لپاره درېدلې وې او د ډونالډ ټرمپ پر ضد یې شعارونه ورکړل، خو پولیسو ونیوې او له سیمې یې لرې کړې. د امریکا د انتخاباتو د قانون پر اساس د رایو د مرکزونو څنګ د یو کاندید پر ضد یا ګټه مظاهره کول قانوني جرم ګڼل کیږي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشرې فدریکا موغرنی انتقادونه د منلو وړ نه دي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د انقرې حساسیت نشي درکولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې اروپایي اتحادیې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیې په ټولنه کې خپل اعتبار بایللی. موغرنی پرون د ترکیې پر حکومت انتقاد وکړ چې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته بندیزونه زیات کړي او پر انقره یې غه کړی چې بشري حقونو ته درناوی وکړي، د قانون حاکمیت ټینګ کړي، د خلکو بنیادي ازادیو او عادلانه محکمو ته د هغوی د لاسرسي حق خوندي کړي. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. په دې خبرونه کې چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو لپاره اختصاصي ده، د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوو. په امریکا کې پرون خلکو د ولسمشر په ولسمشري په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې خپل 15 ولسمشر وټاکي. د دغو انتخاباتو نتیجه شیبه په شیبه اعلانېږي چې کله د جمهوریت غوښتونکي ګوند مشر ډونالډ ټرمپ او کله هم د ډیموکرات ګوند استازی هیلری کلینټن په خشي مخ کې. وسافي ولاسته نگزار سره په سټوډیو کې د دغو انتخاباتو د نتایجو موضوع تر دې شیبه پورې څرلې ده. ستنگزار صاحب، څه دي وروستي معلومات او وروستي ارقام؟
اسوسییټډ پریس خبری اژانس همدا شیبه اعلان وکړ چې ټرمپ د ویسکانسن ایالت په رایو په ګټلو سره 216 انتخاباتي کالجونه ترلاسه کړل چې دا د امریکا د جمهوریت ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره کافي اندازه انتخاباتي کالجونه دي. نو ډونالډ ټرمپ د امریکا 15 ولسمشر انتخاب شو په دې اساس چې له دوه دورو ډیموکراتانو وروسته د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا کامیابی ته رسیږي. هیلری کلینټن یوازې 218 انتخاباتي کالجونه ترلاسه کړي وو چې وروسته له هغې په خپلو پلویانو ته د وینا کولو څخه هم ډډه کړې ده او د ګوند کمپاینری ویلی وو چې کلینټن به په نن شپه خبره نه کوي. له ټولې مننه وکړه چې دې ته رایه ورکړه، خو ویل چې مبارزه به همدلته نه ختمیږي. جمهوری غوښتونکو نه یوازې چې په ولسمشرۍ کې کامیابی ترلاسه کړله، د کانګرس په انتخاباتو کې هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. د استازو جرګې یا د ولسی جرګې اکثریت رایې ګټلې دي چې وکولی شي د څه باندې 400 څوکیو رهبری د جمهوری غوښتونکو ګوند په لاس کې. همدارس په سنا جرګې کې هم چې مهمه جرګه ده، د جمهوری غوښتونکو د پرمختګ خبره شوې ده. د کانګرس د استازو جرګې رهبری د جمهوری غوښتونکو لخوا نه قطعي شوې ده. په سنا جرګې کې هم د پام وړ پرمختګ شوې ده. نو یو ځل بیا باید ووایم چې ډونالډ ټرمپ د ای پی د رپورټ پر اساس 216 انتخاباتي کالجونه ګټلې دي چې د امریکا د جمهوری ریاست 15 ولسمشر شي یا 15 دورې ولسمشرۍ ته ورسیږي.
ډېر مننه صفی الله ستانګزي څخه. مو وردل چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې ګڼل شوی دی، خو لا هم د نتایج ابتدایي دي او وروسته به شیبه وروسته به رسمي اعلانېږي او ګټونکی کاندید به تر رسمي اعلان وروسته وینا هم کوي. تمه ده چې مخالف کاندید به هم د رسمي نتایجو له اعلانېدو وروسته وینا وکړي. د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال ایوب خاورین را سره له واشنگټن ډي سي په مستقیم تماسکه. خاورین صاحب، څه دی په امریکا کې د دغو انتخاباتو د نتایجو په اړه تر اوسه پورې ستاسو معلومات؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته وایم، او فایل خو داده چې ډونلډ جی ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، دوه سوه څلور اویا رایې شوې، د درې څلور پنځو ایالتونو له پاتې دي. په هغې کښې هم دی مخکې دی، خو هغه ټولې پنځه سوه اته دېرش چې دي، د هغې نیمایي یا پنځوس فیصده ده چې هر څوک پوره کړي، دوه سوه اویا چې څوک پوره کړي. د ده د ډونلډ ټرمپ دوه سوه څلور اویا شوې. او تاسو د رسمي او غیر رسمي خبره وکړه، دغه اعلانونه یا دغه محتسب اوس ګورو، دا رسمي دي؟ دغه اعلان داسې کوم چا تخمین نه ده کړی، یا کوم چا کوم حد نه ده والی؟ داسې کله د رای د مرکزونو نه رای د ایالت مرکز ته، د راجستار دفتر ته، د متاسطاران والی هغه دفتر ته دا په ټلیفون کې ویل کېږي، راغونډېږي او بیا رسنیو ته ورکېږي. نو چې کله اته نوي فیصده نه نوي فیصده رایې وشمارل شي، او ګوند په خپله هم په دې پوهېږي چې دغه نور دوه فیصده چې نورې پاتې دي هغه زما دي که زما نه دي، او دا تفاوت هم دومره ډېر نه وي. نو بیا عادي د ساینس او محاسبې خبره ده چې هغه ایالت هغه کاندید ته ورکړي. نو اوس ویسکانسن ډونلډ ټرمپ ته ورکړل شو، او دوه سوه څلور اویا د دې شوې، ډونلډ ټرمپ انتخابات وګټل.
بله خاورین صاحب، تر دې مخکې په نظر پوښتنو کې په وار وار چې نظر پوښتنې خپرې شوې دي، په هغې کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلاري کلینټن مخکښه ګڼل کېدله. څنګه یو دم ډونلډ ټرمپ په دې وروستیو شیبو کې مخکې شو؟
حیرانوونکي انتخابات وشول. ډونلډ ټرمپ سره خپل ګوند هم ملاتړ ونه کړ. د ګوند مخکښو لویو لویو نومونو د جورج بوش کورنۍ د ملاتړ ونه کړ، جان مکین د ملاتړ ونه کړ، نور والیانو د ملاتړ ونه کړ. جان کیسک چې په اوهایو کې خپلم کاندید وو، بیا په اوهایو کې دلته هغه کنوانشن هم کړی وو، هغې ملاتړ ونه کړ. همداسې د نور دغه شپاړس کاندیدان چې د ده سره په سیالۍ کې ولاړ ول، هغوی یوه هم هغه ټول د دې ګوند رهبري وړتیا درلودله، په دې ګوند کې نفوذ لري، خپل ملاتړ یې لري، خو هغوی د ده ملاتړ. اما د امریکا هغه ولس ته، د هغه ولس د پاره یې شعار ورکړی وو چې څوک له واشنګټن خوابدي ول، او هغه ولس چې کارونه یې لاسه ورکړي ول، هغه ولس چې په اوهایو ده وګټله، شمالي کارولاینا ده وګټله، فلوریډا ده وګټله، ویسکانسن ده وګټله، چې دوی حتی خپله د فکر هم نه کړی، او ډېر ویسکانسن ته دی تللی هم نه وو، کمپاین هم نه وو کړی. د په هغه حالتونو کې رایه وګټله چې چېرته پخوا کارخانې وې، پخوا اکثریت پوسته کارګر یا منځنۍ طبقه خلک په دغه ایالتونو کې ول، ښه ښه کارونه یې درلودل. اما په دغه تېرو دوو لسیزو کې چې د دلته په هر مغازه ته نه نوځي چینایي مواد دي، د یا خارجي هغه دي، د دې ځای کارخانې اکثریت یا سرمایهدار یوړې نورو ملکو ته، او یا نورو ملکو چې کله مال راځي نو دې سقوط وکړ. د یو خلکو ته وویل چې زه د چین سره به داسې تجارت وکړم چې دغه زموږ سیاسیون چې واشنګټن کښې ناست دي هغه سم په خبرو باندې یا تجارت باندې نه پوهېږي، زه تاجر یم، زه پوهېږم چې د چین سره څنګه معامله وکړم، او تاسو ته به ستاسو کارخانې فعالوم. هغوی رایه ورکړې ده.
بله خاورین، اوس عکس العملونه څه دي په امریکا کې دننه د ځایي سیاستوالو او عوامو خلکو د دغو نتایجو تر اعلان وروسته؟ البته که څه هم ډېر وخت کم تیر شوی دی د اعلان څخه،
وروستۍ خبر دا ده چې میرمن کلینټن ټرمپ ته ټلیفون وکړ، او هغه ته مبارکي ورکړې ده، او خپله ماتې منلې ده. دا اوس اوس همدا خبره ده. تر شېبې وړاندې کلینټن پلویان چې راټول شوي ول، د کلینټن په هغه کښې بزرګونه خلک، هلته د هغې د کمپاین مشر جان پډس ته راغی، خلکو ته ویل چې تاسو کورونو ته ولاړ شئ، میرمن کلینټن یا ښاغلي کلینټن نن شپه وینا نه کوي. نو دا یو قسم هغوی ته ویل چې وینا نه کوي، تاسو ولاړ شئ، ما ته سبا به ګورو. خو اوس اوس په ټلیفون باندې ټرمپ ته د مبارکۍ ټلیفون کړی ده، او خپله ماتې او هغه ته یې د بریالیتوب ورکړی. اوس به هدف د ډونلډ ټرمپ دی چې دغه هېواد چې ده تقریبا په فکري لحاظ په دغه کمپاین کښې دومره ډېر هم مخالفین پیدا کړل، او هم یې داسې تیز شعارونه یا تیزې خبرې وکړې چې ډېر خلک یې له ځانه خوا بدې کړي دي، ده به اوس کمال په دې کښې څنګه دغه امریکا ولس بېرته په ځان راټولوي، اعتماد په ځان پیدا کوي او د ټول هیواد نمایندګي وکړي، نه یوازې د هغو خلکو چې د ترای ورکړي.
بله، خاونین صاحب، په کمپاینونو او انتخاباتي مناظرو کې د افغانستان مسله زیاته نه یادېدله، څه فکر کېږي چې د ډونالډ ټرمپ په سیاستونو کې به افغانستان څومره مهم ځای ولري؟
افغانستان ډېر نور هېوادونه هم نه یاد شوي. د امریکا سیاست عموما هغه مسایل چې ستنډرډایزد شي، هغه مسایل چې هغه په یو معیار کې یو قالب شي، یو چوکاټ ته ولویږي. بیا په کمپاین کې په هغې د یوه ګوند دپاره هم د دې دومره موضوع یا دومره دا جالب نه وه چې دوی ولې دواړو کاندیدانو د دواړو ګوندونو تیر اته اته کاله ټول شپاړس کاله په افغانستان کې دوی ووتلې، پنځلس کاله اته کاله د یوه ګوند حکومت کړی ده، جمهور رئیس بوش اته کاله، جمهور رئیس اوباما. د دواړو ګوندونو داسې ځانګړتیاوې یې خاصې لاسته راوړنې نه درلودلې او دوی خاصې د یو خاص ګوند باندې ماتې ګرمولی شو، دوی دواړو دا ونه کړه. خو په کمپاین کې یوازې هغه مسایل مطرح اوس متغیره دي، داعش، د آیسیس جنګ، د داعش سره د عراق او سوریه جنګ، روسیه، د امریکا او روسیه ارتباطات په اروپا کې، د امریکا او روسیه ارتباطات په دغه سایبری مسایلو باندې، چین، د امریکا او روسیه د امریکا او چین اقتصاد، چې د نړۍ اقتصاد اصلا دی هم جوړوي هم لړزوي، دلته لوی موضوع ده. د ترانس پاسیفیک ټریډ له اروپا سره د آزاد تجارت موضوع دلته ډېره مطرح وه، خصوصا ډونالډ ټرمپ دا ډېره راپورته کړې وه او کارګرو طبقو ته یې همدا وویل چې زه به دم پرې نه دم چې د اروپا سره لاس نکو او نورې چې مو کړې دي هغه هم بېرته ختموم. مخصوصا یې د چین یادوري د اولې ورځې نه کوله. مهاجرین، چونکې دا هم ټرمپ راپورته کړې وه، ښاغلي ټرمپ ولس خلکو ته ویل چې دا ستاسې د بد وضعیت چې دی یا کارونه نه لري یا دلته مو پخوا کارخانې وي اوس نشته، دا هم چون کډوال راغلل ستاسې هغه نیولې ده، د کډوالو موضوع مهمه. په دې هېواد کې د تروریزم پېښې ځینې وسوې، سن برنانډینو کې یا لاندې په فلوریډا کې، په نیویارک کې، او دوه چاودنې. نو دا هغه مسایل وو چې څوک ستراتیژیک کله د انتخاباتو جوړېږي، یو مسایل جوړېږي چې ته رایې څنګه واخلې. د افغانستان په موضوع باندې نه هېلري کلنټن رایې راسته وای او نه ډونالډ ټرمپ ته د رایې ګټه کوله. دواړو هغه مسایلو باندې تمرکز په انتخاباتو کې چې رایې واخلي.
بله، خاونی صاحب، ډونالډ ټرمپ خو په خپلو انتخاباتي مبارزو کې او کمپاینونو کې پر زیاتو مسایلو تمرکز وکړ، ژمنې زیاتې وکړې، څه فکر کوي چې دا هر څه به عملي کړی سي؟ هلته د کډوالو مخنیول و، له مکسیکو سره دیوال جوړول، دا داسې نور مسایل.
یو خو دې ته موږ ګورو چې په سنا کې د سنا نتایج لا اوس هم روان دي. آیا سنا هم جمهور غوښتونکي پاتې کیږي او که هغه دیموکراتان ګټي؟ دیموکراتانو ډېره هڅه وه، څلور پنځه څوکۍ د دیموکراتانو په کار وي چې سنا خپله کړي. خو که سنا هم جمهور غوښتونکي لکه اوس چې ده همداسې جمهور غوښتونکي پاتې شوه، کانګرس هم د دې سره ده، یعنی د کانګرس دواړه خونې هم د ولس استازي او هم د سنا مجلس د مشرانو استازي، دا دواړه خونې جمهور غوښتونکي او دوی خپل هم جمهور غوښتونکي، دا ته فری رایډ وایي په دې هېواد په سیاست کې. دوی بیا ډېر کارونه داسې کولی شي چې هغه یو قاضي چې د سند د دوی د قضایي هیئت یا د سترې محکمې یو قاضي چوکۍ تېر یو کال راهیسې خالي وه، بارک اوباما ونه شوای کړلی چې هغه ډکه کړي. سنا یې مخه نیولې وه، دا ستا کاندید موږ نه منو، دا ستاسو کوم کس راته معرفي کوي، دا موږ نه کوو، راتلونکی جمهور رئیس به یې کوي. نو دی خو به اول خو به هغې ته خوایلا یولس نمونه اعلان کړي وو په هغه کمپاین په ورځو کې. د دې لپاره دا مهمه وه چې خلک خوشحاله کړي چې زه به دغه یو محافظه کاره قاضي دغه سترې محکمې ته معرفي کوم. د سترې محکمې قاضیان په دغه هېواد کې اصلا د دې هېواد مسیر ټاکي، نه څوکۍ د سترې محکمې دایم العمر یې. په هغې کې یو رئیس جمهور ډېر خوشحال پی چې یو کس یا په کې وفات شي مړ شي او یا خپله تقاعد وکړي او دنده پرېږدي، نو د ده لپاره تر تیار مخکې لا یوه څوکۍ خالي ده. دی خو به اول همدا کار کوي چې هغه څوکۍ به ټاکي خو یو محافظه کاره قاضي باندې، نو هغه هم د دوی سره محافظه کاره سره محکمه به پاتې شي. دوی سره به هو کارونه به تر کومه حده کوي. اوس د ده سره خو د جمهوري غوښتونکي ګوند هغه پخواني سیاسونه مرسته ونه کړه، اکثریت وي د دې لپاره به ټول سترګې به دې ته د څه ډول ټیم را وړاندې کوي. د دې بهرنیو چارو وزیر به څه ډول کس یا څوک را مخکې کوي، د دفاع وزیر وزارت چا ته ورکوي، په کورنیو چارو کې، په اقتصاد کې خصوصا. دلته خو چونکې ډېره توجه کور ته ده،
بله ډېره مننه،
په یو تر یو حده پورې، نو کابینه ته به خلک ډېر متوجه وي چې د څه ډول کابینه را وړو.
کور ودان د امریکا غږ راډیو ټلویزیون خبریال ایوب خاورین و چې د امریکا د ولسمشری انتخاباتو د نتایجو په باب را سره خبرې کولې. و مرودل چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی. دغه شیبه ښاغلی ټرمپ د خپلې بریا لمانځنه کوي او وینا تر هغه
He congratulated us. It's about us on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people.
په دې خبرونه کې مو د غشيبه ووردل چې ډونالد ترامپ په وینا کوي د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې ګټون، د ولسمشری په انتخاباتو کې ګټون کې اعلان شوی دی. هغه په خپل وینا کې د خپل سیالي کاندید هیلری کلینټن مننه وکړه چې د ته د اعلان څخه وروسته مبارکي ورکړه. هغه په ټول امریکایانو څخه او ټول سیاستوالو څخه د یووالي غوښتنه وکړه. په همدې خبرونه کې د امریکا د ولسمشری انتخاباتو موضوع تعقیبوو. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی، د بحث کوربه دی. شفق صاحب مهرباني.
ورمودان سالی صاحب مننه. بلې، دا بحث چې تر یوې بجې پورې به دوام کوي، دلته له سیډونکو او کارپوهانو سره به پر مخ وړو. ما سره په سټوډیو کې دی نبی مصداق، افغان ژورنالیست او لیکوال، دغه راز جمال الدین بدر، سیاسي کارپو، او محمد یاسین حبیب، رهبر حزب بیداری ملی و فلاح افغانستان. تاسو ته درې وړ ته خره غلاسته ډېره مننه. کوربدان مصداق صاحب، بحث په تاسو سره پیل کوم. تاسو هم واوریدل چې ډونالد ترامپ د امریکا د انتخاباتو ګټونکی شو او د امریکا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. وړم دا وپوښتم چې په انتخاباتي کمپاین کې ډیر جنجالونه هم وسول او سره دواړو کاندیدانو ډیر توند خبري وکړي. په تیره ترامپ ځینې پوینټونه درلودل چې دا بحث کېده چې کېدای شي دغه پوینټونه د عمل شي د انتخاباتو نه ګټي. وړم تاسو نظر واخلم چې څنګه د ګټون کیسه.
مننه تاسو نه، سلام د میز ګډونوالو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. واقعا چې ډونالد ترامپ بریالي توپ ټول دنیا همداسې حیران کړی ده، ځکه دغه سره د امریکې د پوهانو، د سیاست پوهانو، د ډیپلوماټانو، حتی د خپل ګوند ملاتړ هم ورسره نه وو، ځکه چې د تقریبا یو ځلې ډېرې تخریش آمیزه خبرې وکړي، ښځو په باره کې د ډېرې تحقیر آمیزه خبرې وکړي، مهاجرینو په برخه کې چې زه به داسې یو شل متره دیوال د مکسیکو په سرحد سره جوړ کړم چې څوک هم ته را تیر نه شي، مسلمانانو باره کې چې مسلمانان به نور را پرېنږدم چې امریکا ته راشي او چې راځي هم تر تعقیب لاندې به وي او داسې نور. نو دا ټول دغسې موارد وو چې باید دوی ټولو دغو خلکو چې مهاجرین هلته ډیر زیات دي. د لاتین امریکا مهاجرین 2.5 میلیونه دي دي په امریکا کې، همداسې 5.5 میلیونه مسلمانان دي او همداسې ښځې خود معلومدار ډیر زیات دي. نو د دوی رایو باید هیلری موافقه کړې وای، خو داسې معلومیږي چې اوس ترامپ نوی رئیس جمهور د امریکا ده او د دې رئیس جمهور په باره کې پیشګویي ډیره مشکله ده، ځکه چې د ده سیاست تر اوسه پورې معلوم نه ده چې کومې لارې ته بدای شي.
کوربدن حبیب صاحب، به نظر شما اگر می سوال را به شما هم مطرح کنیم، به نظر شما با تمام مشکلاتی که آقای مصداق یادآوری کردند، چطور تانست که آقای ترامپ برنده انتخابات شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به شما و همکاران شما، همچنان به مهمانان عزیز حاضر در برنامه و شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوب است که من تا جایی که فکر می کنم آقای ترامپ ممکن از مشوره های متخصصین مشهور جهان در امور انتخابات جناب آقای نورستانی و ضیاءالحق امرخیل شاید استفاده کرده باشند در قسمت مسائل انتخابات. خب به هر ترتیب براستی هم که این آقای ترامپ خلاف توقعها و حدس نظریه های آگاهان امور یا بعضی از شخصیت ها و متخصصین اینا یک باره برنده انتخابات شد. خب به هر ترتیب ما به این باورمند هستم که چی آقای ترامپ یا آقای کلینتون، خانم کلینتون اگر برنده انتخابات می شدن خب برای ما فرق نمی کنه اصلا.
به نظر شما کمپاین های انتخاباتی که پیش رفت در امریکا، به نظر شما مثلا لحظه اگر فکر کنیم که ما مثلا میتونستیم رای بدیم، به نظر شما کمپاین انتخاباتی از کی خوبتر بود میتونست که آرا
خوب دست بیاره؟ اصلا یک چیز هم خدمت شما باید عرض کنم، من تا جایی که فکر میکنم مردم امریکا تا جایی از پالیسی های آقای اوباما یک مقدار ناراض بودن، خصوصا پالیسی های خارجی از اینا در قبال جهان، به خصوص منطقه و افغانستان و منطقه و خاورمیانه، اینا خصوصا که اینا درباره پاکستان عامل ناامنی ها، عامل به اصطلاح بی‌ثباتی ها در افغانستان و بعض از کشورهای دیگه هست که و زمامداران امریکا در رأس آقای باراک اوباما،
یعنی امریکا فکر میکردن که سیاست هیلری کلینتون ادامه سیاست آقای اوباما خواهد باشه؟
گرچه بله، همین قسم عدس گمان ها به می بود که اینا شاید دور دنبال بکنن، ولی با آن هم چون صحبت های که علی رغم یک سلسله صحبتهایی که آقای ترامپ اینا داشتن در خصوصا مسلمانان امریکا را مایی ساخته بودن و عرفای در قسمت ورود مهاجرین به امریکا عرفای زشت داشت و واقعا که باعث اعتراضات وسیع در اونجا نسبت به عرفا و صحبتهایشان صورت گرفت با آن هم، ولی ما دیدیم در قبال از اینا یک چیز هم شما فراموش نکنیم که در قسمت پاکستان یک صحبتهایی داشتن، یعنی آقای ترامپ میگفت که یگانه عامل ناامنی ها در منطقه خصوصا در افغانستان و کشورهای همسایش پاکستانی ها هستن، زمامداران پاکستان هستن، استخبارات پاکستان هستن.
پیرامون از این بعدن بحث میکنیم، پیش از او که امرای آقای بدر صحبت کنیم، من همین شماره تلفن هم ذکر میکنم که شنونده ها اگر با ما تماس میگیره. گران اوریدونکو که چیر غواړی چې په دې بحث کې لمون سره خپل پوښتنه مطرح کړی او زمونږ له میلمنو سره، نو 0999 15 30 30 او 0999 15 50 زمونږ د استودیو شمیرې دي. شنونده عزیز 0799 20 35 40 0700 822 755 شماره های استودیو است. بدر صاحب، ستاسو نظره د ترامپ انتخابیدل د جمهور رئیس په توګه د څومره کولای سي هغه مسایل چې یاد کړل جناب حبیب صاحب هغه ته برسېږي وکي او سیاست کې به څومره فرق د امریکا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او میز کې ناست دوستان ته سلام وایم. رئیس جمهور امریکا تقریبا د امریکی قانون له موجب سره شو ګور یو فول پاور ډیر قوي رئیس جمهور تقریبا کولای شي هغه منتخب استازو دوه ایوانونه چې مجلس د سنا د یم دغه سي د ولسی جرګه دی غوي دغوی متفقه آرام کول غوډه ویټ کول حق لري دا نو بیا د رئیس جمهور امریکا تقریبا د امریکا رئیس جمهور نه غندل کی تقریبا ټول نړۍ کې اوس تقریبا یکتا شوې د امریکا هغه حساب باندې په شکل د شکل نړۍ هر ګوټ کې هر یو واد کې دی یو حد پورې تاثیر محسوسیږي نو کچې رئیس جمهور امریکا کراشي کې د داخلي ادارو د سیاستونو موقت سیاستونو ته مجبور شي هغه باید تعقیب کړي نو بس دغه د دونه د دیموکراسي بیا د زحمتونه بیا د خلکو بند مصرفونه بیا دونه د امکانات مصرفول دا بې معنی دی خو دې معنی چې دغه لري یو تاثیر قوي لري هم د قراراتو کې لري تصمیمګیریو کې تنفیذ کې ټول ساحو کې دوم خبر را مدې ده چې د ټرمپ راتګ سره څونه به تبدیلی براشي نو زه به داسې وایم چې څنګه ټرمپ اول مونږ د دې شخصیتي نګنه د تزیه واخلو نو ټرمپ شخصیت تقریبا امریکا د تقریبا د 15 سال وختوم رئیس جمهور چې منتخبي ټول متنازع ترین انسان دا وو یو او بیا تقریبا اول هم شکل د داخلي حزبي انتخابات د جمهور خوانو لوخ نه شکل تر سره کیدل نه وخت هم اول چا د ګمان نه کوښ دا سړی د هته بورسي د دې ټول کارونه خارق العاده د ټول کارونه د تقریبا خلکو روان وای نو اٹکل نه د برخلاف د سړی راغی دینه معلومه چې امریکای ولس یو تبدیلی غواړي دا چې خلک بیرون څو وي داخلي څو مشهور چيري جرنالستان محققین بوهانه غوي څو وي دا بل خبره دي ځکه امریکا کې خدام ممکن نه دي شلته مچ درغلي بکړي وي دغه طرفین جاني مقابله په دې قانوني دام په دې قانوني شي ارتش خلک فیصله کوي دغه سي بکی نو بیا ورسته کې دي اخرینه حریف شي میرمن کلینټن او اگر سره موږ د دې کچې سیاسي نګانه موږ دغه موازنه وکړو یو مقایسه وکړو د دې کې هم ډېر تفاوت دي ځکه خانم کلینټن د میرمن کلینټن تقریبا 25 کال یا شل کال د امریکایي سیاست کې شکل د شکل نه شریک وته په خاډ مثلا لومړی میرمن پیس باندې چې د دې میړه دوه دورې رئیس جمهور موافق ترين رئیس جمهور د امریکا والد د شامل حالو ده بیا د سناتور او بیا اغه نور وزیر خارجه په توګه باندې دا تقریبا اوس شل کالو کې امریکا څخه کیږي نو دغه شکل د شکل د میرمن کلینټن یو لاس موجودو
بس ته به دوام ورکو او ریدون کې لرو نجیب الله ساحل له هلمند څخه مهرباني وکړئ ساحل سره
السلام علیکم او زما سلامونه دي تاسو په درو رسیدي او دوام کدان سلامونه ټول او ریدون کو ته ورسیدي زما نظر د ټرمپ هغه باندې را دی چې دا پښتون پاره باندې چې دلسي امریکا لري زما په نظر او زما په فکر زه د کرن کوم چې پدې کې د تغیر راشي دا ځکه چې لمخ کې څه نه پالي شي هغه د دې شول کیږي او د کیږي او بل د خپل د امریکا لپاره فکر کوم چې ترامپ دغه باندې یو شر یې مور دی په دې خاطر باندې چې هغه د کلینټن څخه قوت او استعداد یو څه په دې خاطر زیات لري چې هغه ډېر وخت دغه کړی دی خو دوی په سیاست کې نه یا ته په داسې مسایلو
باندې ډېر مننه کور ودان
ډېر وخت کار کړی دی
کور ودان سایل صاحب ګومان کوم تاسو تر ډېر نظر مننه کور ودان بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ مهرباني وعليكم السلام خپل نوم معرفي کوي کوم چې نو پښتنه په لاندې ډول
خپل ځان دی خپل سلامونه تاسو ته تاسو غرونو ملمنه ته د ځینی د ملمنه ولایت نه وړاندې کوم
مهرباني
مننه له ملمنو نه دا پښتنه ده کار ملما محترم ما ته جواب راکړي آیا د افغانستان په اړه کې به د امریکا سیاست دغه غیر متقابل تغییر ونه کی لکه د ترامپ کامیابی دغه مخته راغله او ګرد ویل چې ترامپ به ناکام وي او کلکشن به کامیاب وي آیا د افغانستان به بیا خپل په حالات باندې دغه پری نګدي زمنګ نظر خود زمنګ فکر خدا دی چې د افغانستان رها کی او د افغانستان سره به هیڅ کومک ونه کی ملمنونه مې دا سوال دی
کور ودان خیر وسې ډیر مننه عظیم صاحب کور ودان مزداق صاحب بخیلغنه چې د عظیم صاحب پښتنه ته جواب ورکو عمده مشکلات په داخل د امریکا کې د ټرمپ لپاره یا د ټرمپ د حکومت لپاره څه ویستا سول نظر
زه فکر کوم چې د ته وستول خلک منتظر وي چې د سیاسي ټیم به څوک وي زکه تر اوسه پورې یو دوه منیجران د خپل کمپاین د رخصت کړل او غوسره مشکلات لرلو او اوس به معلوم شي د اول مرحله کې دا چې د کابینه به څوک وي په کابینه کې کلیدی وزارتونه لکه خارجه لکه دفاع او لکه د کورنیو چارو وزارت هم په امریکا کې ډیر مهم ده دا څوک به د وزارتو کې دای مقرروي او هغه وروسته دای باید اوس خبري وکړي او وځي کې چې د پلان د سیاست د دنیا په مقابل کې د امریکا په مقابل کې څه ده ځکه د انتخاباتو کې ویل چې زه غواړم چې د امریکا رئیس جمهور واوسم او نه غواړم چې د نورو ملکونو رئیس جمهور واوسم د امریکا وضع داسې ده چې دوی د دنیا پنځه ویشتم فیصد اقتصاد دنیا د دوی په لاس کې ده او د دنیا یو په دریمه برخه تولیدات عموم مواد امریکایان مصرفوي نو هغه په دنیا پورې ډیر اړه لري دا نشي کولی چې د دنیا نه انزوا اختیار کړي نو معلومه بشي چې دای څه وایي د افغانستان په برخه کې خصوصا د موږ لپاره ډیره مهمه ده چې دای به څه وکړي زه فکر کوم چې موږ لاسو کولو لپاره د امریکایانو سره قرارداد لرو او څلورو کولو لپاره موږ ته پیسې منلې دي د موږ اردو لپاره په دې کې حکومت تغییر نشي راتلای نو په زمن کې دای کولای شي چې مثلا عسکر وایي چې ټول د اوزي یا د نور عسکر هم دلته راشي یا د افغانستان سره کومکونه باید زیات شي یا کومکونه په دې حال باید پاتې شي دا خبرې دای کولای شي
مزدق صاحب دلته یو نظر د نجیب الله ساحل هلمند څخه چې پالیسی کې به عمده تغییر نه راځي ستاسو نظر څه تغییر به راځي
زه فکر کوم چې تر اوسه معلوم نه ده ځکه چې د دې په برخه کې پیشګوئی ډیره مشکله ده او ملکه چې ما وویل دای کولای شي چې په دوه برخو کې خدای څه نشي کولای دا قراردادونه چې د افغانستان سره امضا شوی دي په دې کې امریکا اړ یو چراغله وي تغییر نشو ورکولای دی غنه برسیره دای کولای شي چې عسکر و باره کې تغییر راولي دای کولای شي چې د افغانستان په د تروریستانو په فعالیت باندې دای کار وکړي د افغانستان سره د پاکستان مشکلات سره چې موږ د پاکستان سره لرو د ترګر را لګي په دې برخه کې دای باید جدي باید اوسي یعنی موږ توقع
دارم کور بدن. خب آقای عبی که سوال دیگه هم تقریبا مشابه بود از حاجی عظیمی از هلمند و سوالی بود که کدام تغییر غیر مترقبه در سیاست امریکا به وجود خواهد آمد یا نخواهد آمد. به نظر شما چه تغییر عمده با رئیس جمهور جدید که حال از جمهوری خواه است در سیاست امریکا به خصوص در بخش منطقه و در منطقه هم در بخش افغانستان چی تغییری به نظر شما؟
من در رابطه با سوال جناب حاجی صاحب عظیمی باید عرض کنم که مثل که پیشتر هم صحبتای داشتیم در قسمت سیاست بیرونی امریکا اونمو مسائلی که بتانه منافع امریکا را منافع ملی امریکا را تضمین بکنه هر رئیس جمهوری که اگر بیایه ناگزیر هستن اونمو پالیسی را اتخاذ بکنن و خلاف منافع ملی خودشان اینا عمل نکنن اگر چنین میکنن بدنام تاریخ خواهند شد به اساس در قسمت افغانستانی را خود دنیا میفهمن امروز زمامداران قبلی امریکا هم که آل بگویم قبلی دیگه به اصطلاح خصوصا سناتورایشان دیگه هم سیاسیونشان در کردن که در افغانستان اصلا کشور که همیشه مورد حمایتشان قرار داشت که عبارت از پاکستان است خلاف اینو منافع تا خلاف آبروی امریکا اینا اونجا کار میکردن اینمی 3000 سرباز امریکا که فرزندان مردم امریکا بودن در افغانستان که اینجا به قتل رسیده این مردم مسلمان افغانستان اینا نکشتن یا سربازان قوای مسلمان نکشتن این اونم ملیشیه های آیسای به قتل رسانده
اگر کمک واضح‌تر صحبت کنیم به نظر شما در زمینه مبارزه با تروریسم در پالیسی امریکا تغییر خواهد آمد؟
اگر واقعا این زمامداران جدید امریکا اگر صلح ثبات در کشور خودشان در دنیا میخواهند نه تنها تغییر نیارند بلکه او اکتیف فعال بسازند ما باورمند هستیم که این کار خواهند کرد این کار انجام
زنده باشه تشکر بسازن. باز هم شنونده داریم بفرمایید قطع شد خب به هر صورت بدر صاحب ستاسو نظره سمره ضرور ده د افغانستان په اړه چې باید د امریکا په سیاست کې تغییر راسي او کچیر تغییر راځي ستاسو نظره کوم مهم نقطه دي چې باید تغییر پکې راسي
زه اول جمله تکمیل کوم چې منه مخکې خبر ده تکمیل پاتې شو چې اوریدونکو ته نو بد ورکه نو هیلری کلینټن د تیرو سیاستونو یو ادامه به
نوخ بغي د کم بل در کی ته بیل سلیقوی مسائل خود راضی وزیر بر چینج بشی او بل براشد قسی بی ما در مجموعه د نړیوال سیاست امریکای دیغه کی د خزخ خپل شامل وونه مجبور شوه دا تعقیب کړی دی هدف ور دی ما ټن راتک سره تقریبا جوهری تبدیلی امکانات شته چې حد ممکن دی یو داخله شو لږ مثلا د امریکای د پالیسیون یو سلاتیف سره دا یو ترن واخلی بیا چلی پاکه شي دخونه کیږي بیا هم جوهری تبدیلی کیدای شي او موږ د امریکای تاریخ دغه شو دغه لور مثلا ویتنام کې دا کار وشو عراق کې دا کار وشو بل ځای کې سره عربستان سعودي سره دا کار روان دی ایران سره دا کار روان دی امریکا تقریبا د خپل دوستان پرې دی نوی دوستان په لټه کې دی نو اوس افغانستان د پر هم دغه شو شي انتظار کوو موږ امر کو دی افغانستان خزیه د امریکای دی رای دهندگان سره موږ مقایسه وکړو امریکای رای دهندگان برعکس د خلکو د باورونه برعکس د خلکو تحلیلونه د نړیوال محللین هم د امریکای داخلي کوم دغه شو سرویګان چې خوده نه پر د خلکو رای ورکو په اکثریت غوڅ اکثریت سره خغلی ټرمپ برنده شو کامیاب شو اما اوس ګورمنو نو څنګه چې آلته تبدیلی د برخلاف خلک دغه وو د 15 کالو کې د امریکای پالیسی د افغانستان په اړه څونه کامیاب ناکام دي د سره بحث کې او کتنه وکي نو زه ګورم چې کله چې امریکا افغانستان درال مینیز د افغان چې لوسی کوم زه هغه امریکا چې کله دې نه واپس تل یو ستلو کې دې ته فور کړی دې کله چې راغلی نو تقریبا افغانستان ګډ ګډ کې او هدا پورې امنیتو نسبی امنیتو د طالبان پوج مردګي حالت کې تقریبا فرار حالت کې غوې د بري او امن د اوسېدو ځای پکارو د غوې د سیاسي فعالیتونو نم لا سخيستي او نظامی غوې تقریبا ټوله ارزوګان به خلمند تللې کله چې امریکا دې نه بیا تللو اوس طالبان قوی او قوت په شکل کې حتی ډیپلوماسي د سګ خپل یو حضور لري چې قطر کې غو دفتر پرانستې دي د څه وخت امریکا دې نه لاړه دغه سره
امریکا خلاړه ولې پای نه حل کې د افغان حکومت ډېر پیوړی سوې دی یان افغان حکومت هم کولای شي سقلې خو د ځان دفاع کوي
زه امکان دې دغه ځما ته تفاوت بولري پروسکل یو ولایت ته دلاندو تنا کندوز سقوط وک او سکل شپږ ولایتونه د لور ته دلاندي دي دې د مو پیوړی وک ځای فوی د بل بحث ده نو مغرب د امریکا چې تقریبا اوس د پالیسی تغییر نکی او جوهری تبدیلی ترانه شو افغانستان کې نو دغه څه چوس لر مونږ پنځل سکالو کې مونږ د خارنه دفاع کول کوم مونږ دفاع کول بندونه بیا کول ترالو کله مونږ وصول سوالی ترغلو اوس در خبر رسیدل کابل او د ولایتونو په کچه باندې که دغه د مونږ جوهری تبدیلی ورن کو یا امریکا خپل کومک اضافه کی یو تشریع عملیاتو کی یا د حکومت یو تبدیلی باندې غور وکي یو جوهری یو تبدیلی باندې غور نه کینو نو زه ګومان نه کوم چې دغه د امریکای د باران د تحمل ورج پنځل سکالو نور د افغانستان حکومت د هر حالت کې جو برداشت وکي په ګوبه کې نه او درځي من تقریبا افغانستان داخلي اختلافات هم دونه زیاتېږي چې مخ په ورستی ردو سره تقریبا جنجالونه زیاتېږي دا مشکل به امریکای د کمر شکن بای
ډیره مننه یو اوریدون کړي درو بصیر زلمای از کابل بفرمایئ زلمای صاحب بفرمایئ
دوه بخشه صاحب ما د مورد په چې امي پیروزی آقای ترامپ ما ته پیش بینی میکنم که اگر چند تماما مردمای سال بزرگ امریکا با اینا همکاری نداشتن مگر پیروزی ازی فقط به خاطر ازی است که ملت امریکا در جنگ های عراق، در جنگ افغانستان، در جنگ لیبیا و دیگر جایا اینا تباه شدن، سربازای خود از دست دادن. اینی مردم کل به خاطر ازی نمیگن ترامپ انتخاب کردن. دیگر در مورد ریاست جمهوری آقای ترامپ به این معنی نیست که این با تمام روابط خود میگم با دنیا روابط خود قطع میکنیم، این منافع اقتصادی داره، این منافع اقتصادی خود یارگت قطع نمیکنه، صرف در مورد انتخابات رئیس های جمهور مداخله نمیکنه، مثل افغانستان واره که قبلا آمدن دو نفره ایجاد بازی دادن که ما را در بدر ساختن.
بسیار تشکر زلمای صاحب، بسیار تشکر. فکر میکنم بیشتر از شما نظر بود و نظرتان گرفتیم. تشکر مزداق صاحب. به نظر شما با توجه به مشکل تروریسم در منطقه به خصوص در افغانستان و حمایت تروریسم از سوی برخی از کشورها در منطقه و در همسایگی افغانستان و همچنان در حین کمپاین های انتخاباتی نظرات آقای ترامپ در مورد تروریسم و حامیان او، با توجه به همه ازی چی فکر میکنین که آقای ترامپ در زمینه مبارزه با تروریسم جدیتر عمل خواهد کرد در منطقه به خصوص در افغانستان؟
من امیدم دستیل رو چه دای باید دیر جدی و سی دای پویگی چه افغانستان که دی دوی دی تاریخ دیر اوگد جنگ لا هم روان ده، دا جنگ کدای غالی چه با بریالی توب سره او دی امریکی تا دی یو باروس سوخه ولری آخر ولری نو دای باید امریکا سره افغانان سره کمک وکي دغه تروریستان چې د پاکستان دلته راځي او اوس ایران هم اوغوی سره کمک کوي روسی هم شروع کړی د سره کمک کوي کدوې د افغانستان سره کمک وکي او د تروریستان له منځه لاړ شي په افغانستان کې آرامي راشي د بده امریکا لپاره یو موافقت وي د دوی د سیاست د دې وخت جنگ پای به یو موافقت وي او کدی دې ته توجه ونه کی او پم دڅ چې دلته روان دي پم دې باندې ځان مصروف کی نو افغانان به ورنمایو شي او دا جنگ به متاسفانه چې دوام ولري او مونږ هغه څه چې د امریکا د نوی رئیس جمهور نه متوقع درلوده هغه به ترلاسه نه شي.
ډیره مننه کوربدان. باز هم شنونده داریم، بفرمایید. و علیکم السلام، خود را معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
محمد رسول دی پارکه ولایتم.
مهربانی وکه محمد رسول، ورو را خپل پختنه پس پلان ډول مطرح کا.
ما پختنه یم د ځان مدار وزیر دی پاکستان بو مورید بو دار تم سوکی.
ډیره مننه کورم ودان ډیره لنډه پختنه و. ډیره مننه آقای حبیب. سوال برادر ما محمد رسول ای بود که به نظر شما ترامپ در زمینه پاکستان چی خواهد کرد؟ و تقریبا سوال که پیشترم مطرح شد و مزاق صاحب هم تا حد بو پرداخت، میش شما بیشتر در مورد صحبت کنید.
به جواب سوال محترم محمد رسول خان که آقای ترامپ بعد از اینکه اینا احراز قدرت میکنن و یا مراسم سوگند اینا به جا میارن، اشغال وظیفه میکنن، چیزی که بسیار مهم است نه تنها ملت امریکا بلکه دنیا، باز بخصوص منطقه خاورمیانه، افغانستان و اطراف اینا، از این ناحیه اینا چیز دارن، تشویش دارن، اونمو خباثت ها و دستاندازی ها و عملکردهای زمامداران استخباراتی و نظامی و ملکی پاکستان است که به خاطر متشنج ساختن منطقه که از ابتدایش از افغانستان آغاز کردن، یعنی زمامدار جدید امریکا ترامپ باید در برابر امریکا، در برابر پاکستانی ها، خصوصا زمامداران پاکستان یا استخبارات پاکستان، اونمو پالیسیه که اخیراً آقای اوباما و بعض به اصطلاح سیاسیون امریکا در کردن که امروز پاکستان هم امریکا را فریب میتن، یک روش منافقانه دوپلویی را اینا در برابر دنیا، نه تنها در برابر دنیا و دوستان بین المللی خود اینا اتخاذ کردن، نه تا ملتشان فریب میتن، این مسلمانان در منطقه خصوصا افغانستان فریب میتن، اینا یک تجدید نظر کردن در برابر پاکستان، یک مقدار کمکایشان برایشان بند کردن. آل مردم افغانستان و حتی هم دنیا با همین قسم به گفته جناب دوست عزیز ما آقای بدر، که این قسم که مردم وقتی که دیدن مردم امریکا که یعنی از تقریبا از این پالیسی های اخیر رئیس جمهور اوباما اینا یک مقدار نارضایتی کردن، روی همی اساس گرفتن به ترامپ اینا رای دادن، حالا از زعامت جدید امریکایی توقع را میره، خصوصا ملت مظلوم افغانستان که در برابر پاکستان که میخواید تشنج جنگ و ناامنی و در افغانستان و منطقه ای را به این دامن بزنن، یک روش یا یک پالیسی قاطعانه خود در برابر اینا اتخاذ بکنن و تمام کمک هایی که اینا تا کنون به پاکستان انجام دادن او را سقط کنن و دیگر فشار بالای زمامداران پاکستان وارد کنن که دیگر دست از امایه، نه تنها امایه بلکه تولید و تربیه و تجهیز علاقات تروریستی در افغانستان باز از کشورهای نامنسجم.
تشکر، انشاءالله به شما برمیگردیم. شیرین آقا از کاپیسا، بفرمایید. شیرین آقا برادر.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام و احترامات تاسو ته استاد نیمند وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ مننه کوم، بدن پختنه مو مطرح کړئ.
پښتون از ما نظر خدا شه دې شهر راځي روسيږي، هغه افغانستان کې خپل استراتیجی روشن کړي. په افغانستان کې د جنگ باندې ټول جنگ نشي ګټلی، په افغانستان کې د دې ټول هغه لپاره کار کوي او په دولت کې اساسي راشي وګورې مو ته د وګړو د څنډه کار هغه جنایتکاران باندې چې امریکایانو زموږ په زور باندې قدرت ته ورسېدل، هغه نن افغانستان ته پدرا کړی دی. زما هیله دا ده چې مثلا په افغانستان کې صلح شي، په افغانستان کې صلح لپاره کار وشي، جنگ باندې څه شنه څنګه راځي افغانستان آباد کې سړکونه جوړ کړي، برقونه راوړي، مثلا نور کارخانې رابطې کې کور
ودان ستاسو تر ډیره نظر او بیا هم بدر صاحب شیرنغه له کپسا څخه تقریبا نظر درلود خیر تر ډیره دا و چې په یو ډول سره افغانستان وابسته دي نړیوالو کومکونو سره پتیر د امریکا له کومکونو سره څومره ضرور دی د امریکا کومکونه پتیر په اقتصادي او د بیرغونی په برخه کې له افغانستان سره
خود غ بحث شدی بن زیات مونږ ډیبټ نشکول په دې معنی چې افغانستان اوس د بیل امریکای نه د چالشونو سره مخامخ دي نور چا باندې کې نشکول ځکه دونه خاتم مندانه دونه زیات پیسې ټول نیاز مندی را فکول نور ګمانه کوم چې کوم هیواد په واسکی اوس دغه وخت او کچیر چې واسکی هم یو نغه شې د آمدن اوسې آمده کول پر مجبور چې موږ لاړ شو غته خینات ورکو دا ممکن نه دی نو دې باندې بحث نکوم از امرال مد امریکای د گذشته پالیسی د مسره نړۍ کې امریکای د څو نه ضرر او فائدہ ورسې دې باندې کچیر بحث وخت لري دې باندې بحث وکړو
په لاندې ډول کې دی
امریکا څوک علامه چې موږ یو نوی لسیز چې موږ امریکای حالت لیدل نو اتحاد جماهیر شوروي لمنځه لاړه وخت امریکا یو کتاز دنیا و یلسین مونږ د شو ضعیف رئیس جمهور روس ترغه چې هغه خوته شغر ته ځان نزدیک د ناتو پخت لا لا تقریبا اوکراین ته ځان ورسو دی ال ته ځان ورسو روس حالت انزوا کې نه بلکې یو هغه هیواد چې ځان د برغې ته نه د کیفیت غنول چې نړیوال قضایا او کې د غرب سره هم هنګیو کې هم اوس چې ګورو مونږ د اوکراین قضیه کې امریکا شاته راغلې ده دوستان باندې بریدو شو دي چې دفاع نشو کولی د شرق میانه کې تقریبا امریکا غټ په خانه دوستان چې عربستان سعودي دی یا د خلیج شپږ هیوادونه دي جو ټول تقریبا لاسونه ربيږي لیکن امریکایي کومک ته نه رسیږي یمن کې عین قضیه پیښ شو سوری د پر دوه کټ بلکې څلور کال کې چې امریکا یو تصمیم نیولو حالت نه وتلی دي اته وبمن شکول چې څو ویل ته څو کې د ملګرو ملتو امنیت شورا کې هر وړاندیز امریکایي خلک کې نه غد روسي میټو سره مخامخ کیږي دا بل مشکل دی او خدای دې ایران په خانه امریکایي یو بدترین مخالف سیمه کې وو تقریبا د سیمه ټول هیوادونو باندې غي د هیمنه او غي سيطره تقریبا یو مخبو وړاندې ترلو کې دي خو کې دوه کې دي مدینه خو ته د اسرائیل چې د امریکای په خانه یو قوي حلیف وو هغه امریکای سره فاصله نه ولیدي او هغه نه پرده ځین هغه اشخاص چې دغه منطقو کې د امریکای د مفادات تضمین د برکار کولو غوښمل منځل اړل د خپل ولسم خو نه دغه حالت کې ګومان کوم امریکای ولسم مجبور شي باید بدلون باید وګوري
او اوس دغه بدلون سره چې ډونالد ترامپ رئیس جمهور سو کلسیمه او نړۍ څخه بیرته افغانستان ته میخوایم ای سوال از پښیمه مطرح کوم کې چی به کار است برای حکومت افغانستان حال با تغییر سیاست در امریکا و با تغییر رئیس جمهور در امریکا حکومت افغانستان باید چی کنه تا بتونه بیشتر توجه دنیا به خصوص امریکا را در زمینه مبارزه با تروریسم در زمینه کمک و همکاری بیشتر با افغانستان به خصوص با نیروهای امنیتی افغانستان باید چی کنه حکومت افغانستان
حکومت افغانستان در دو مرحله داره مرحله قبلی که جناب آقای کرزی رئیس جمهور به عهده داشت دو وقتم وقت آخرش اختلافاتشان تا حدی به تنش گرایده بود که باز ممکن نبود که باز جور شوند. حکومت فعلی من هیچ یک حکومتی که کمک گیرنده است نه کمک دهنده. یک حکومتی که متکی به آمریکا است اینا یک نزاکت خیلی خوب مراد کردن. اینا هیچ گاه با آمریکا تکر نکردن و چیز دومه که ما میبینیم اینا در قضایای داخلی آمریکا هم کدام نقش نداشتن که اینا طرفدار او باشن این به نظر من شاید شاید خوبی بوده بد نبوده باز هر حکومتی که میایه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی افغانستان یا خصوصا دکتر سیبغانی که یا دکتر سید عبدالله رهبری دولت دارن اینا به نظر من کدام سابقه بدی با ای داره با او داره ندارن نه با قربت با کلینتون آنقدر نزدیک بود که خشم آقای ترامپ اینا علی خود پیدا میکردن یا با ترامپ نزدیک نبود که حزب بازنده دیگه شاید با یا مشکل پیدا میکرد اینا تقریبا یک پالیسی خاموشانه نرمتر داشتن به نظر من به یا هر رئیس جمهوری که بیایه در شیوه تعاملش کدام جنجال پیدا نخواهد شد برازیا و یه چیزی که ما احساس میکنیم امکان داره که ترامپ خود تا جناب استاد مستاق گفتن اینا غیر قابل پیش بینی هستن چه خواهد کردن چون که راجع به امریکا در قبال سیاست افغانستان هر دو کاندید چیز نداشتن تا حالی ولی باز هم
چگونه میتونه که حکومت افغانستان جلب توجه امریکا را معطوف کنه به افغانستان
ببینید امریکا برای خود در بعض جاها که مداخله کرده تاریخ در عقب خوب نگذاشته مثلا در عراق مداخله کرد یک حکومت باثبات از بین برد بعد از او عراق در تلاطم بحران داخلی غرق شد بالاخره داعش آمد و بعض که شهرهایش اشغال شد ولی در خلاصی از او آزادسازی همون شهرهایی که داعش گرفته بود هزارهای عراقی کشته شد افغانستان اگر نه به این شکل لا اله الا الله امکان داره که افغانستان یک مثال بدتر از عراق شده میتوانه باز یک کلانترین جنگ در تاریخ معاصر امریکا در افغانستان است اینا بدون از اینکه قضیه را یک طرفه کنه اقلا بدون از اینکه مخالف دولت افغانستان خیلی ضعیف‌تر بسازه اگر از اینجا برای اینا به رای دهندگان خود به ټیکس برای خود چی خواهد گفتن اینا که ما در امریکا 3000 نفر که در افغانستان ما کشته دادیم، ما یک ما پیسه رو مصرف کردیم، ما بالاخره در کل دنیا ما بدنام شدیم، ما ولی با چی دستاورد برآمدیم؟ ما بعد مجبور هستن که ما یک چیزی دستاورد با خود داشته باشن و دولت افغانستان ما به اندازه میگیریم شاید دای چیزا خیلی خطا نخواهد آمد.
زنده باشین حبیب صاحب. به نظر شما آقای ترامپ که قاطع هم و جدی هم شمرده میشه در کمپاین های مبارز در مبارزات انتخاباتیش همین مشخص شد، به نظر شما حکومت افغانستان باید چه راهکاری را چه پالیسی را در پیش بگیره که تا بتونه از کمک های امریکا و یا از همکاری های سیاسی و در بخش های دیگه ای رئیس جمهور قاطع امریکا مستفید شود؟
یک چیزی را که ایرا آقای بدر امیر یادآوری کردن که پالیسی خوبه، یعنی یک برخورد خوبه زمامداران حکومت وحدت ملی چه دکتر سید اشرف غنی و چه دکتر سید عبدالله در جریان کمپاین‌های انتخاباتی ایالات متحده آمریکا اینا مداخله نکردن یا ابراز نظر نکردن، بسیار یک اقدام خوبی بوده که به نفع مردم افغانستان ما از اینا تمجید میکنیم و تحسین به عمل میآوریم. حال خوب است که زمامداران حکومت ما امیر دو زعیم ملی ما باید با یعنی طور مشکلات افغانستان هم امرا با اسناد مثل گذشته ها که در زمان 14 سال حکومت آقای حامد کرزی که به هر پیمانی که سیاسیون افغانستان کشور ما بر نام میگوتن شما اسناد دال بر مداخلات خائنانه استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان در امور افغانستان هم شما به ملل متحد و دوستان بین‌المللی ما ارابطین امو کار نکردن، ما این مشکلات دیدیم. حالا از این زمامداران حکومت ما توقع را میره که این جنایات بیعد حصره که امروز استخبارات پاکستان نظامیان پاکستان گای در قندوز گای در ایلمن گای در پاریاب گای در ننگرهار کنه دایشی ها را به اصطلاح اینا سنبال میکنن تجهیز میکنن و تپیه میکنن، گای در بغلان و گای در بدخشان و گای در تخار و گای به اصطلاح در پکتیا و گای در کندهار یا ایراد باد جای دیگه، اینا را همه اسناد موجود است، همه اسناد اینا جمع‌آوری بکنن با شکل بسیار خوب درست میتونن که زمامدار جدید امریکا را اینا متقاعد بسازن و چیز خوبی که بازم اینا تکرار میکنم که خوب شد که نامداخله یک مداخله در امور انتخاباتی امریکا نکردن. من باورمند هستم که آقای ترامپ ناگزیر است به خاطر یک آینده بسیار درخشان از کارکردگی‌های خودش باید برنامه‌ای رو روی دست بگیره که از این جمله مسئله افغانستان است. در قبال افغانستان زعامت جدید آمریکا باید توجه جدی بکنن، این کاری انجام بدن که اگر موفق شوه افغانستان هم منطقه و جهان از اینمی خطر تروریسم و افرادگرایی اینا نجات بتن، و اگر بتانن
تشکر
اینمی علاقات تروریستی به خصوص داعش اینا نیست و نابود بکنن. و یک تشویش عمده که خصوصا هم مردم افغانستان هم بعض سیاسیون منطقه بایی دارن که اینا میگن گویا اینمی داعش از طرف امریکا حمایت میشن، ما سیاست زعامت جدید امریکا باید اینمی تشویش مردم را مفهوم سازد.
خب بس انغارو مزدق صاحب وقت پای ترسیگی غوارم چه تاسو تبصره هم پدی وارم چه افغان حکومت که دغه ظرفیت ترکوم حد دهی چه وطوانیگی در امریکا او در نور نره پتی را در امریکا چه حکومت بکه تغییر را غیله که پخوای چه سمرا توجه نور هم افغانستان تا زیاده که یوازی سیاسی برخه که نه بلکه په اقتصادی برخه که په پوزی برخه که چه جرور ترتیاری دل کیگی
مون پویگو چه امریکا دی اوگدی مودی لپار افغانستان تراغله او ترامپ هم دغه اوگدی مودی استراتیجی تا تغییر نشی ورکوله دا دست یو استراتیجی ده چه دوی قختل پاقا وقت که چه سیتو او سنتو ترونون دوی په ترکیه و په ایران و په پاکستان بانده و لاسلی کرل پیغه وقت که او یا کالا بخواد دوی قختل چه افغانستان هم اغل لاسلی کی دیغه وقت حکومت دا کاروانه کرو نووز چه دوی دلت راغلی دی اوگدی مودی لپار راغلی دی دی دوی دی پار دیر مهم ده چه روسیه او چین هند و ایران دغه ملکونه د نظر لاندې وساتي د همدې کبله دوی دلته نه اړي غوړي چې جوړي کی نو د موږ حکومت د دې واقعیت په پوهیدو سره باید په ترامپ باندې د ترامپ حکومت باندې باید ډیر ښه رابطه سره وساتي په هغه باندې باید فشار را وړي چې افغانستان کې آرامي ستاسو په ګټه هم ده. تاسو کولای شئ چې بیا د خپل پروګرامونه په ښه صورت سره پر مخ بوزئ. او بل خبره دا ده چې موږ باید په واشنگتن کې ډیره قوي لابي ولرو ترڅو زموږ غږ د زموږ سیاست زموږ غوښتنې هلته د امریکې مشرانو ته دوی وکولی شي ورورسوي. همداسې موږ ډېرې قوي لابي ته په نیویارک کې ضرورت لرو چې ولې ملل متحد هلته ده چې هغو ته ورورسیږي. نو حکومت دې ته باید متوجه وي چې نوی حکومت راغلی ده او دا حکومت نه موږ کولی شو د پخواني حکومت په شان استفاده وکړو ترڅو د خپل ملک په مخ بوزو او د خپل ملک لپاره د دوی د منابعو نه ګټه واخلو.
او که چیرې دغسې نه شي نو بیا به هم دا مشکلات همداسې دوام کوي.
متاسفانه دغه مشکلات به دوام کوي، لیکن حکومت خو اوس مالکه چې مخکې ویل کنه څلورو کالو لپاره خو دوی د موږ اردو لپاره مصارف قبول کړي دي، د لسو کالو لپاره به دوی دلته وي. نو په دې موده کې موږ باید په هر صورت سره چې وي د دوی د منابعو نه استفاده وکړو، ځکه د په امریکا کې د قدرت درې مهمې منابع دي چې هغه سی آی ای ده او کانګرس ده او حکومت ده. او هغه تغییر نه خوري. د ترامپ
ودان جناب مزدق صاحب بسیار تشکر. مهمانای گرامی محمد یاسین حبیب رهبر حزب بیداری